برآورده شوه رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم احمد شبر میزبان شماست.
احمد جعفر احمدی مننه، تاسو ستړي مشي او د ازادي رادیو د دې سات دا اوریدونکو هر کلی کوم. د خبرونه چې په منځني صفه 12:15 په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې نیول شي. تر خبرونو وروسته مو په کابل کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د تیاریو له جزئیاتو خبرو. د افغانستان د سولې عالي شورا له طالبانو سره د خبرو د بل پړاو تیاری نیسي. بغداد ته چیرمه چاودنې تر سلو ډېر کسان وشلي او د بلوچستان په مرکز کوټه کې ځان وژونکی برید شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو سره د رسمي خبرو بل پړاو ته د تیاریو خبر ورکوي. د سولې شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد ازادي رادیو ته وویل د خبرو د دوهم پړاو لپاره د چمتووالي په لړ کې موظفې کمیټې څو غونډې کړې او په نږدې ورځو کې به له ولسمشر اشرف غني او د حکومت له نورو مشرانو سره هم وګوري. د طالبانو مشر ملا محمد عمر اخوند د اختر په مناسبت په خپل بیان کې د سولې روانې خبرې تایید کړې دي. د سولې د عالي شورا ویان وایي چې د ملا عمر څرګندونو خلک هیله من کړي.
اوس چې د اختر په مناسبت باندې د مولا عمر صاحب پیغام خورشوی دی، د امیدونه د خلکو زیات کړی دی او په ډیرو ساحو کې تقدیر شوی دی او یو ښه اثر یې کړی دی.
د پاکستان په مری شار ګوټي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه وشوه چې دواړه اړخونه به د اعتماد جوړونې لپاره کار کوي او همداراز د خبرو دوهم پړاو به له کمتي اختر وروسته وي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. په هرات ولایت کې پرون د یو ماین په چاودنه کې شپږ افغان پولیس ووشل شول. د هرات امنیتي چارواکو ازادي رادیو ته وویل دا ماین پرون غرمه مهال په ګذري ولسوالۍ کې د پولیسو پر ورنجر موټر شوی چې پکې سپاره شپږ واړه پولیس وشل شوي دي. د هرات د امنیت قمندانۍ د مطبوعاتي مسؤل عبدالروف احمدی په وینا دا پیشه په داسې وخت کې وشوه چې د پولیسو سرتیری د امنیتي وزیر د څېړنې لپاره ګذري ولسوالۍ ته تللي وو. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلوریزو لوبو د نړیوال جام د غوراوی د سیالیو په لړۍ کې نن د کاناډا له ټیم سره لوب کوي. افغانستان تر اوسه په خپل ګروپ کې درې لوبې ګټلې دي. یوې د باران له کبله بې نتیجې پای ته رسیدلې او یوې بایللې ده. په سکاټلند کې د دې لوبو په لړۍ کې کاناډا درې لوبې کړې او درې وړې بایللې دي. د کرکټ د شلوریزو لوبو د نړیوال جام د غوراوی پر روانو لوبو کې د څوارلس ټیمونو ترمنځ سیالي روانې دي چې له دې ډلې به شپږ ټیمونه نړیوال جام ته لاره پیدا کوي. د 2018 کال د شلوریزو لوبو د نړیوال جام سیالۍ په هند کې په پام کې دي. په عراق کې په یو بمي حمله کې تر سلو ډیر کسان چې ماشومان هم پکې دي ووژل شول. دا یو تر ټولو خونړۍ چاودنه ده چې داعش په دغه هیواد کې ترسره کړې ده. چارواکي وایي په خان بني سعد شارګوټي کې چې د بغداد په 10 کیلومتري کې پروت دی دا چاودنه پرون په داسې حال کې وشوه چې خلکو د یو مارکیټ په ګڼه ګوڼه کې د اختر لمانځنه کوله. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ویلي دي په موټر کې چې د دوی یو غړي چلاوه درې ټنه چاودېدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. داعش وایي چې دوی رافیزین په نقشه کړي دغه ټکی دوی شیو ته کاروي. تر پیښو وروسته قهر وړي کسان لارو کوڅو ته راووتل او د موټرو په تمځای کې د ولاړو موټرو شیشې مات کړې. د پولیسو یو افسر احمد التمیمی د چاودنې په ځای کې وویل چې یو شمېر کسانو د سبزیجاتو په کارتونونو کې د ماشومانو د جسد ټوټې ورټولې کړې. د پاکستان د پولیسو یو افسر وویل چې وزان وشون کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن د شیاو یوې کالونۍ ته د ننوتو پر مهال چاودنه وکړه. د بریت په کوټه کې په ریلوی کالونۍ کې وشو. د پولیسو افسر عبدالرزاق چیما وای چې بریت کوونکې په شزینه جامې اغوستې وې هڅه کوله چې کالونۍ ته ورننوځي خو یوه ساتونکې هغه ودراوه چې له دې سره ځان وژونکي خپل چاودېدونکي مواد وچول او دغه ساتونکی یې هم وواشه. عبدالرزاق چیما زیاته کړه که چېرته دغه بریت کوونکی د کالونۍ دننه ورغلی وای نو د سهار لمانځه ته ګنډ راغونډ شوي کسان به یې وشلي وو. کومې ډلې تر اوسه د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی خو په پاکستان کې بیا بیا په القاعده پورې مربوطه د لشکري جنګوي وسله واله ډله شیعه په نقشه کوي. د مصر د امنیتي ځواکونو او د اخوان المسلمین ډلې د پلویانو ترمنځ په قاهره کې په پرونیو نشټو کې شپږ کسان ووژل شول. دا نشټې له یو لاریون وروسته پیل شوې. د غزې په طیبیه سیمه کې چې د لوی قاهرې اړوند سیمه ده، د اخوان المسلمین ډلې لخوا تنظیم شوی دا لاریون د اختر له لمانځه وروسته پیل شو. د مصر د بهرنیو چارو وزارت وویل تشدد وروسته له هغه شروع شو چې مظاهرتچیانو د سیمې د اوسیدونکو پر کورونو ډزې وکړې او پولیس مداخلې ته اړ وتل. د مصري چارواکو په وینا د طیبی په نشته کې پنځه مظاهرتچیان او په څیر مناحیه تلابیه نومې سیمې کې له پولیسو سره په جلا نښتو کې یو بل اعتراض کوونکی ووژل شو. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د مالیزیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو کال پوره شو، د دې پیښې په اړه یوه نوې ویډیو خپره شوې ده. دا ویډیو چې یوه برخه یوې استرالیایي ورځپاڼې پر خپله ویبپاڼه خپره کړې شي، چې روسپلوي بلتون پال د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیایي الوتکې د ټوټو خواته ورځي او ورته معلومی شي چې دا یوه ملکي الوتکه ده. په تصویرونو کې هغه شیبه ښودل کیږي چې د اوکراین د حکومت وسلوال مخالفان پوهیږي چې د اوکراین د پوځ نه بلکې ملکي الوتکه یې نسکوره کړې ده. د راپورونو له مخې په دې ویډیو کې چې ځینې برخې خپرې شوې، هغه ډله ښودل کیږي چې د بلتون پالو لخوا له ختیځ دونیسک ښار څخه د الوتکې د نسکورېدو ساحې ته په دې مقصد استول شوې چې د اوکراین د پوځي الوتکې پیلوټ ونیسي. په تصویرونو کې وسلوال لیدل کیږي چې د الوتکې د سپرلیو مړي او بکسونه چې د استرالیا او مالیزیا نقشه پرې ښکاري پلټي. د یو بل خبر لمخې په اوکراین کې د اروپا د امنیت همکاري د سازمان د څارونکو ماموریت مرستیال مشر ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې اوسم خلک وژل کیږي. الکساندر هیک د ماليزیا د هوایي شرکت د مسافرونکو الوتکې د نسکورېدو د کلیزې په مناسبت په کیف کې په یو خبري غونډه کې وویل:
What strikes me one year on is how little has changed.
هغه څه چې یو کال وروسته له هم زما ذهن ته راځي دا دی چې لا هم ډیر بدلون راغلی. د ماليزیا الوتکې د 298 مسافرو په څیر د دونباس خلک لا هم وشل کیشي او ځوري شي. د ایم ایچ اولس پرواز ډیرې مسافر هالنډیان، خو په الوتکه کې و بشته استرالیایان او څو تنه ماليزیایان هم وو. د استرالیا، بلجیم، هالند، ماليزیا او اوکراین د جنایي کارپوهانو په ګډون یو ګډ ټیم اوس مهال د دې پیښې په اړه تحقیقات کوي او ګمان کوي چې دا ویډیو به په دې برخه کې له تحقیقاتو سره مرسته وکړي. د استرالیا سر اعظم ټونی ابوت پرون وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې دا الوتکه د روسي توغندي په وسیله وشتل شوې ده. او روسي خبر دادی چې د یونان سر اعظم الکسیس سپراس پرون په کابینه کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل. سپراس دا بلون روسه له هغه راوست چې په کین اړخي حاکم ګوند سیریزا کې دننه پر اختلافاتو برلاسه شو. روسه لدی چې د سیریزا ګوند جنو وکیلانو د پنځنبه پورس د حکومت د پما د اقدامات پر ست رائے ورکړه. سپراس نړیوالو پور ورکونکو ته پر خپل کابینه د تسلط د شودلو لپاره د هڅ پترس کې حق وزیران لپاره ګوښه کړل چې د پور ورکونکو لخوا د مطرح شوی اقدامات پر ست رائے ورکړي. سپراس په کابینه کې دا بدلونونه یوازې څو ساعت وروسته لغه اعلان کړل چې اروپای ټولنې د 2.14 میلیارد یورو په ارزښت یورنان لپاره د لند محل لپاره نوې پور تایید کړ. د ازادي رادیو دا خبرونه زحمت شیبر د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کړو. د افغانستان د سولې علي شورا له طالبانو سره د سولې خبرو ته د چمتووالي لپاره پور کوم موضوعاتو غور کوي. د دې شورا ویاند وای
څنګه اعتماد سازی منځري شي، څنګه د وربند لپاره خبرو شي، او په مذاکراتو کې د اختلاف چې کم ټکی دي هغه مشخص شي.
د خبرونه په دوام باندې نړیوالو چاپی خبرونه ته په کتنه کې واوري چې په افغانستان کې سولې ته تر بل هر وخت هیله زیاتې شوې دي. د افغانستان د فضائي حریم د کنټرول چاري افغانانو ته سپارل کیږي.
دا چاره به پښ پاړسم د سپتمبر باندې ټول د امریکا دولت او د ایساف ناتو څخه د افغانستان دولت تر انتقالېږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په اوکران کې د ویالوتیک لنسکوریدو یو کال وروسته د یوې نوې ویډیو لخبرېدو خبرو چې شایي په تحقیقاتو کې ډېره مرستندوی شي، او د خبرونې په وروستیو کې اختری زړالې درته لرو. له دوو سندرغاړو بریالي ولی او ګذر ځاځي سره شهیدلیو.
د هنرمندانو کارونه د ډیر پیچتاب سره مخامخ بیا خصوصا افغانستان کې د سټوډیو کمبوتیانی او دا مسائل.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې د خبرو اترو دوهم پړاو ته د تیاری ترڅنګ په ملي کچه د سولې لپاره د خلکو د ملاتړ جلبولو هڅه کوي. د دې شورا ویان ازادي راډیو ته وویل یو کمیټه موظفه شوی څو هغه موارد چې باید له طالبانو سره په خبرو کې یاد شي په ګوته کړي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د سولې عالی شورا له وسلوالو طالبانو سره د رسمي خبرو بل پړاو ته د تیاریو خبر ورکوي. د اسلام آباد په مری ښار کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د رسمي خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه وشوه چې د خبرو دوهم پړاو به هم ډیر ژر پیل شي. د سولې د عالی شورا ویاند وایي چې د خبرو د دوهم پړاو لپاره د چمتووالي لړۍ روانه ده. د دې شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
رسول علی شورا او خصوصا رسول اجرائیه کمیټه په دې باندې غور کوي او خپل منځي سوغندیم شوې دي او باندې ورځو کې شاید رئیس سره مو ګوري رئیس جمهور سره د ملي وحدت حکومت مشرانو سره موږ هم په امادګۍ باندې کار کوو چې کم نکات دي چې پاره باندې باس وشي څنګه اعتماد سازی منتر شي څنګه د اوربند لپاره خبره وشي او په مذاکراتو کې د اختلاف چې کوم ټکی دي هغه مشخص شي.
افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د اختر په لومړی ورځ وویل چې په شاوخوا دوه اونیو کې به د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د رسمي خبرو اترو دوهم پړاو پیل شي. د طالبانو مشر مولا محمد عمر د اختر په مناسبت په یو بیان کې د سولې روانې خبرې تایید کړې او ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو ستاینه وکړه. د سولې د عالی شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد وایي چې د طالبانو د مشر وینا خلک هیلمن کړی دي.
دا اوس چې د اختر په مناسبت باندې د مولا عمر صاحب پیغام خورشوې ده دام نو امیدونه د خلکو زیات کړی دي او په ډیرو ساو کې تقدیر شوې ده او یو ښه اثر یې کړی دی.
په مری کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په لومړی پړاو کې پریکړه وشوه چې دواړه اړخونه به د اعتماد جوړونې لپاره کار کوي او همدارس د خبرو دوهم پړاو به لکم کې اختر ورستوي. د سولې د عالی شورا ویاند وویل د خبرو د دوهم پړاو دقیق نیټه ځای او د ګډونوالو فهرست تر اوسه نه دی معلوم خو مولوي شهزاده شاهد یادونه وکړه چې حکومت او د سولې عالی شورا پر یو ملي اجماع او وفاق کار کوي څو په ملي کچه د سولې د هڅو ملاتړ وشي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د دوهم پړاو لپاره چمتووالی روان دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ ویل چې په شاوخوا 15 ورځو کې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیلوي. نړیوالو چاپی خبرونو هم د افغانستان د سولې مسله څېړلې ده. دغه چاپی خبرونو ته فرشته جلال زوی کتنه کوي.
افغانستان او طالبان د اکونومیست روسپانی د مقالې سر لیکته چې په ورستۍ وونه کې د ملکی تلفاتو د شمیر ګراف خپور کړي او د سولې لپاره په افغانستان کې د شوبو پرمختګونو پړه تبصره پکې شوې ده. روسپانی لیکي حتی د افغانستان د خونړی او جنگ زپلی معیار پر اساس ورستۍ وونه په دې هیواد کې د ملکی تلفات د شمیر لامل ډیره خرابته رسوه. د روسپانی په حواله په 1300 کې لشتلجه سلطنه ملکی کسان په تروریستي حمله کې ووجل او زخمیان شول. خو د اکونومیست په لیکنه کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لومړی غونډې ته وکتل سي د سولې لپاره خوشبيني هم د بل هر وخت په پرتله زیات بریشي. اکونومیست لیکي په افغانستان کې د دې پرمختګ لپاره باید له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه مننه وشي ځکه له پاکستان سره د اړیکو د شکولو لوی چیلنج پر غاړه اخیستی دی. د دې ترڅنګ ورسپانه وایي چې پر طالبانو په فشارونو کې هم بدلون راغلی ځکه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش او یشمیر نو یو تروریستي ګروپونو په پرتله طالبان ډیر منځلاري بریشي. اکونومیست لیکي دواړه مذاکره کوونکي لوري هر یو پر خپل ځای تر فشار لاندې دي. د بیلګې په ډول روسمان لیکي چې له پاکستان سره چې ډیر افغانان یې دشمن غني د غني ملګرتیا مخکنی ولسمشر حامد کرزی ته موقع ورکړي چې پشاره مخ تکړي. اکونومیست لیکي چې شغلې کرزی ځان داس ترګندوي چې ګواکي د افغانستان د خاورې د بشپړتیا ساتونکو دی او ځینې کسان داسې ګومان کوي چې شای یو اربیا قدرت د لسیدو په پلانونو غور کوي. د ورسپانی په باور د طالبانو رهبری هم وشل شوې ده. د طالبانو یو شمېر قومندانان چې د خپلې رهبری د کمزورتیا څخه ستړي شوي د اسلامي دولت پرم د وسلوالو خواته راوښتي دي. په پېښور کې په یو شوندي تر وسلوالي حمله ورسته د طالبانو د پناځایونو په وړاندې د پاکستان د حکومت زغم ډیر کم شوی او لدی عمله په پاکستان کې هم د طالبانو ځالي تر خطر لاندې دي. اکونومیست د طالبانو د فعالیت په اړه په کابل کې د اروپایي اتحادیه د استازي لخلي لیکلي طالبان ډیر شپه دی پویږي چې کای هدف د بخوا پتیر د رژیم جوړول وی نو باید خپل هټي بند کړي او لدی عمله د طالبانو تر ټولو ښه چانس دا دی چې په سیاست کې د شاملې دوله لپاره مشروعیت وګټي. انډیپندنت ورسپانه د هغو افغانانو په اړه مقاله لري چې په زور له بریتانیا څخه افغانستان ته استول کیږي. ورسپانه لیکي هر کال لشت لږه سل تن افغانان چې په بریتانیا کې ستر شوی او حتی افغانستان سم نه پیژني دی هیواد ته بیرته استول کیږي. انډیپندنت د خپلې وچړنې پر اساس لیکلي چې زیات افغانان په بریتانیا کې د ناڅرګند برخلیک په انتظار کې دي. د بریتانیا د مهاجرت د قانون پر اساس هغه ماشومان چې د تابعیت اسناد نه لري تر اتلس کلنۍ وروسته بیرته خپل هیواد ته استول کیدلی شي. ورسپانه لیکي چې د نورو هیوادونو د کډوالو په پرتله د افغانانو ماشومان زیات افغانستان ته د بیرته استول کیدو له خطر سره مخامخ دي. ورسپانه زیاتوي چې په بریتانیا کې په تیرو لس کلونو کې 15% به سرپرست ماشومان ته د استوګنې دایمي اجازه ورکړ سوي خو په دې کې یوازې 6% افغانان دي. د بشري حقوقو یو شمېر ادارو د بریتانیا د حکومت پر دې کړنلار نیوکې هم کړې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې یونیسیار په بریتانیا کې د مهاجرت په کړنلار کې د بدلون غوښتنه کړې ده. انډیپندنت لیکي مسؤلان او مرسته کوونکي مؤسسې نه دي توانېدلي چې حتی هغه کوچنیان چې په ماشومتوب کې بریتانیا ته تللي او تر زلمیتوب وروسته بیرته افغانستان ته استول شوي په افغانستان کې د هغوی له کورنۍ سره یو ځای کړی. د ورسپانې په لیکنه لږ تر لږه 228 افغانانو چې له بریتانیا څخه بیرته افغانستان ته استول شوي د سره صلیب له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې کورنۍ ورپیدا کړي خو دا سازمان په یوازې اتو پلټنو کې بریالی شوی دی.
سلامونه کوچنی اختر مدیر بختور شه. خدای دې دا اختر د افغانستان او بشریت لپاره د سولې اختر کړي. روزه 100 شد او عید آمد و دلها برخاست.
د فرهاد دریا پیغام مو اوریده. د سجرډو پروانه خبرونه کې لدو افغان سندرخاړو بریالي ولی او ګدر زاجي سره شخیدل یو تر اتنیمه بجو وروسته لدو دواړو سره په تفصیل مرکه اوریدل شي. تاکل شوی چې د افغانستان د فضائي حریم د کنټرول چاري تر دوه نورو میاشتو پورې افغان حکومت ته وسپارل شي. د افغانستان د هوایي چلند ریاست چارواکي وایي چې د دې کار کارته بشپړ چمتووالی نیولی او د ځینو بهرنیو متخصصانو په مټ به دا مسؤلیت په ششان ادا کړي. د هوایي چلند او لیکو یو شمېر پخواني چارواکي بیا وایي چې افغانستان د فضایي حریم د کنټرول چارو ته په هیڅ صورت چمتو نه دی او په تیرو کلونو کې کسان نه دي روزل شوي. یوسف خان چتران له کابل راپور لري.
افغانستان د سپتمبر میاشتې تر 14 منټې د فضایي حریم د کنټرول ټولې چارې په داسې ډول په غاړه اخلي چې بهرني متخصصین به ورسره ملاتړې رول ولري. د افغانستان د هوایي چلند خپلواکۍ اداره وایي چې د فضایي حریم د کنټرول لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی او د دې کار لپاره د یو بهرني شرکت سره تړون هم لاسلیک شوی دی. د دې ادارې عملیاتي مرستیال محمود شاه حبیبي د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د دې ماموریت د پرمخ بیول لپاره اړتیا ده چې شاوخوا اتیا بهرني متخصص سین له افغانانو سره مرسته وکړي.
موږ اوس د یو بهرني شرکت سره قرارداد کړی دی چې داغه شرکت د خاص به موږ خارجي متخصصین استخدامو او دغه خارجي متخصصین به یو ځای د افغانانو سره یو ځای به کار کوي او د افغانستان حریم فضایي به کنټرولوي. داغه چارې به په 14 د سپتمبر باندې ټول د امریکا دولت او د ایساف ناتو څخه د افغانستان او دولت سره انتقالېږي.
ښاغلی حبیبي ټینګار کوي چې په دې برخه کې د مسلکي زده کړو لپاره یو زیات شمیر افغان کارکونکي د هیواد د نن او بهر په زده کړو بوخت دي. نوموړی وایي هڅه کوي چې په راتلونکو کلونو کې د فضایي حریم د کنټرول عملیاتي برخې هم په خپل افغانان سنبال کړي. د 2001 کال رئیس د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول او ساتنې چارې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو او د امریکا د حکومت له لوري کنټرولېږي. ټاکل شوی وچ دا چارې د روان میلادي کال په پیل کې افغان لوري ته سپارل شوې وای خو هغه وخت افغان حکومت د دې چارې د ځنډیدو غوښتنه وکړه. ل دې وړاندې د افغانستان د ترانسپورت وزیر ویلي چې افغانستان په دې نه دی توانېدلې چې د ملي هوایي چلند انسټیټیوټ د نړیوال هوایي چلند له سازمان سره یو شان کړي او له همدې عمله له دې ځایه فارغ شوي فارغان چې کوم اسناد ترلاسه کوي په نړیواله کچه پرې اعتماد نشي کېدی. په همدې حال کې د هوایي چلند یو شمېر کارپوهان انتقاد کوي چې افغانستان له تیر وخت څخه سمې استفاده نه ده کړی او ظرفیتونه یې نه دی روزلی. د هوایي چلند ادارې پخوانی مرستیال سید مهدی سیدی ازادي راډیو ته ویل دا وخت افغانستان په هیڅ صورت چمتو نه دی چې د هوایي حریم کنټرول سنبال کړي.
د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت باید ظرفیتونه جوړ کړي وای، فضای چمتو کړي وای او کافی پرسنل یې تربیه کړي وای. اوس کده تړون کیږي باید د کسانو روزنې ته ډیره پاملرنه وشي او زه وایم چې په اوس وخت کې افغانستان هیڅ د کار ته چمتو نه دی.
افغانستان آماده برزی نیست.
د کارپوانو په باور له سپتمبر څخه وروسته هم د افغانانو ترڅنګ د بهرنیو متخصصینو اړتیا د دې کارندوی کوي چې دا هیواد د دومره کلونو له تیرېدو سره سره هم کدري او تخنیکی داسې ظرفیتونه چې له بهرنیانو پرته وي نه لري. دوی وایي افغان حکومت باید لومړی خپل ظرفیتونه کتلی وای او بیا د حریم د کنټرول لپاره هڅې پیل کړي وای.
په دې ورسوي کې د پکتیا امنیتي وضعیت خراب شول کېده. پرشتیا اوس وضعیت څنګه دی؟ زموږ همکار داوود تپان د پکتیا امنیت قمندان په سوال زلمی وریا خیل سره شخېدلې او د مرکې په سر کې ترې د پکتیا د ورسوي عملیاتو او بریدونو په اړه پوښتنه کړې. په سوال زلمی وریا خیل په جواب کې وویل
په دې ورسوي کې دښمن ډیر تاسو تلاش وکړ چې یو څه لاسته راوړي او تاسو به خبر یاست چې هلته مذاکرات هم شروع و. نو په دې ارتباط باندې دوی ډیر کوشش کوو چې سیمه ونیسي څو دوی په مذاکراتو کې هلته برلاسي وشي، مګر خوشبختانه ستاسو ورونو وکولای شو هغه کمیلي پولیس دي، ملي امنیت، سرحدي پولیس، عامه نظم پولیس، محلي پولیس، ملي اردو، مجموع کې ټولو امنیتي ارګانونو په یو خام غږی له خپلو ولسونو سره د څمکنیو پولیسوالۍ کې، جان خیلو کې، وازی زادران او زرمت پولیسوالۍ کې ډېرې ښې لاسته راوړنې لري.
د څمکنیو د جنګ په اړه راته وایي، څمکنیو کې څومره وخت جنګ وسلي وسلوال؟
تقریبا په څمکنیو کې 15-40 یا 40 شپې جنگ دوام وکړ. اگر کې جنگ خوار و خال خال ډزې نسته، خو دا زور جنگ چې دښمن غوښته چې څمکنیو ته سقوط ورکړي، څو دوی وکولی شي ډنډې پټان، جانی خیل، لجه منګل او احمد خیل میزدکه دا هم خپل تر ولکې لاندې راولي. دوی کوشش وکړه چې هلته لږ استقامت نه چې یو خو سرحدي ولسوالیګانې دي، پاکستان ته ډېرې نږدې دي او هغه لویه لاره د پاکستان د موټر لاره دوی د پاره زمونږ هلته سرحدي خلا موجوده ده. په موټرو کې دوی اکمالات کې ده، هم د پرسونل او هم د مهمات و سلا، او دوی ډېر لوی تصمیم نیولی و چې په بازی حاکمو نقطو کې دوی ثقیله سلا دا شکې و زیکویکونه او هوانونه دای ځای په ځای کړي و. نو بنان د څمکنیو خلکو په یو ښه همت سره خپلو پولیسو سره، محلي پولیسو سره تر څنګ ودرېدل، کاملا لخپلو خلکو نه، لخپلو ځان نه، لخپل منطقې نه، د خپلو امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېد او دښمن ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړ. چې په دې پېښه کې تنا په څمکنۍ کې زر درته ویلی سم چې تخمین تر 200-210 کسه دښمن مرګ ژوبله لري، چې حتی تاسو به خبر شوي یاستئ چې له دې ځایه هغه ځوانان چې په پاکستان کې د پاکستانیانو بچیان دي، هغه مدرسو ته رالیږي چې هلته درس وایي. هغه بیچارهګان ځوانان نه د هغوی له پاکو احساساتو نه دوی استفاده کړې وه، دای افغانستان ته جنګ ته رالیږلي وه. وروسته له دې چې دوی وژل کېږي هلته د دوی جنازې وړي، په ساده کې مظاهره کېږي، مظاهره عملا د پاکستان په ضد باندې شعارونه ورکوي. د مدارسو چې دوی مدرسو دوی رالیږلي دي، هغو په ضد باندې غږېږي، خبرې کوي او دا وایي چې مردی وی پاکستان ژوندی دی وی افغانستان مخبل اگر لیگو ځوانان لیگو محصلین را لیگو شاگردان را لیگو چالت تعلیم کی یو دوی جنگ دی لیگی بیرته جنازی منگ تراوڑی
په نور ولسوالی کی اوس وضعیت څنګه ده؟ په زدران میشته ولسوالی په زرمت او زین نور
تاسو خول د زرمت کی دښمن ډیر لوی بمی حمله وکړه، چې خوشبختانه منگ تلفات ندرو، مگر بدبختانه چې په یو کور کې دی دوی دی بیمیک په واسطه باندې چې کدی هوان مرمه و چې لګیدلی و هلته د یو کور درې نجونې شهیدان شوي، څو کسه نور د همغه کور زخمیان و چې هغه ملکي کسان و، د یو دوکاندار فامیل و. همداسې په زردران میشته ساحه کې چې دوی کله ناکله سرک ته راتلو غواړي، دا سرک لاره بنده کې دوی تصمیم و چې الحمدلله دوی ونه سو کولی چې د سرک په اوږدو کې غیر دی چې کوم مین مین کې دوی خیر کې نور داسې لاسته راوړنه نه لري. همداسې په احمد خیلو کې مخکې له دې نه چې تقریبا دوی او دوه میاشتې مخکې دوی دا تصمیم درلوده چې باید احمد خیلو ته سقوط ورکړي او د احمد خیلو نغې خو د شرقي ولسوالۍ چې دي ټولو باندې لاره قده کړي. چې الحمدلله دوی په پکتیا کې په خپل پلانونو کې ناکامه دي او تر اوسه پورې دوی کومه لاسته راوړنه نه لري. علت او موجبه یې دا ده چې ولسونه له خپل حکومت سره له خپلو خلکو سره له خپلو بچیانو سره چې هغه امنیتي ځواکونه دي هغوی سره همغږي دي هغوی سره ولاړ دي هغوی سره مرسته او کومک کوي. خپلو ولسونو ته د اختر مبارکۍ تر څنګ له دوی نه هیله او خواهش مې داده په شپه کې له هوایي ډزو نه مخنیوی وکړي. دا که ملکي دي او که نظامي دي باید په دې ارتباط باندې ډزې ونه کړي څو خلکو ته تشویش پیدا نه شي او په دې ارتباط موږ دقیق پلانونه لرو پلانونه هم جوړ کړي دي او هر څوک چې ونیسو سلایم ضبطو او دا هم عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کوو چې بیا به حق د شکایت نه لري.
مننه.
سلامت شي کور دې ودان.
د پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی وریاخیل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
زما همکار نورګل شفق په کابل کې لوي شون کې سره د ژوند رنگونه په پروګرام کې شخیدل.
د ژوند رنگونه
اول به مونږ راته واخلې د کم ځای او څه کوي.
نمې انجنیر عبدالرشید عثماني د پکتیا ولایت زرمت ولسوالي د استحاکو د لجن خل وسیدون کایمه.
تاسو په اوس وخت کې په څه لګیاي څه کوي؟
زه خپل د کابل د خوشحال خان لسه کې د خون کې پیس باندې دند تر سره کوم او همدارنګه باز نور کوم له خصوصي شرکتونو د سر موزي پی اجرا کړي په مختلفو وختونو کې.
ښه، نو تاسو یو استاد یې کله چې ماشوم وای استاد سره مومینو او بیا په څومره مشکلاتو دلته را رسیدلی یم؟ دسته ډیر په آرام را رسیدلی یم.
تر دې وخت پورې کله چې زه کوچنی مې دي ماشومتوب دوره کې ما خپل دا هله امید و چې زه به د خپل ګران هیواد افغانستان ته خپل شریف خلکو ته خدمت وکم. هغه کار ارسه کوي، هغه که زه انجنیر وسم که ډاکټر وسم که استاد وسم، د ما یوازنی هدف چې هغه خپل خلکو ته خدمت کول. طبیعي ده هدف ته د رسیدلو لپاره ستونزې او مشکلات ګالل شته. یو څوک با ستونزې او مشکلات ګالي به خپل هدف ته ځان رسوي. نو طبیعي ده
تاسو کوم مشکلات سره مخ شوي؟
ډیر ستونزې مشکلات دا و چې موږ په یو تراپی ولسوالۍ کې درس ښوونځی لوستی ده، عملته د درس امکانات زیات نه و، لکه د کانکور آمادگی، نور کورسونه، د انګلیسي ژبې، همداسې د کانکور لا سیستم سره ناولدی ده. دغه چې تقریبا تر اوسه پورې په اطراف کې دا یو مشکل ده چې د مشکل سره زه مخامخ وم او کېدای سي اوس هم ډېر خلک له دې سره مخامخ وي.
بیا مو یعنی څنګه دغه ستونزې ته حل لار پیدا کړه؟ څنګه مو ځان راوویست دغه مشکلاتو؟
د حل لارې دا و چې هر څوک باید له ستونزو مشکلاتو سره مقاومت وکړي. دی باید ثابت قدم واوسي. دی بعضي کارونه پرې نه دي، بالخصوص لکه د درس ویل، لکه د علم زده کړه.
وایي چې ولا بس چې نه جوړیږي پرې،
یو څوک باید نه هیله نه سي،
ځکه ژوند په امید خړل کیږي.
ژوند په امید خړل کیږي، باید یې کوشش وکړي مقاومت وکړي ځان خپل هدف ته ورسوي.
اوس خو نو استاد یې بیا د دې شاګردانو سره مرویه څنګه وي؟ ډیر خو غوسه کیږي نه؟
نه، هر استاد ته لازمه خبره ده ځکه شاګرد یوازې څه چې استاد نه غواړي هغه ښه رویه ده. زکه زه چې خپله مکتب دوره کې وم، ما به له هغو استادانو نه بد راتله چې شبه چې ښه رویه نه راسره کوله. نو اوس زما خپل اول ځان ته، بیا خپلو نورو ټولو استادانو ته، د افغانستان په سطحه باندې ټولو ته مې پیغام داده چې دوی باید له شاګردانو سره ښه رویه وکړي.
که غواړي چې په شاګردانو ګران
واوسي، که غواړي شاګردانو ګران واوسي، په مقابل کې له شاګردانو څخه مې غوښتنه داده چې دوی باید د استادانو احترام وکړي.
او د یو استاد انسانیت نه غلطه ګټه وانه،
غلطه ګټه وانه خلي، ځکه کېدای شي ډېر استادان به دوی به ښه رویه کوي، مګر دې شاګرد به کېدای شي دیونه غوړي چې شاګرد سره خراب وي او کې غو دي خیر کې روي وړ بنوي. نو عموما ټول زکون څخه مې وختانه دا چې دی باید ښه اخلاق ولري شاګردانو سره.
ډیر مننه، خوشاله اوسئ.
تاسو نه مننه.
اوس چې رډو په منځنۍ چپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
ولی ګلا خیات له صابله لیکي د خدای فصل دی چې امنیت ډیر شدی او د خیشنیونی میلی شروع کیږي. بریالی عباسین بیا لیکي د کرکټ لوبي وخت څه وخت دی؟ نن د کابل په وخت ماسپښین د افغانستان او کاناډا د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه کیږي. سید زای له کندهار لیکي لا شفغنی زما خواهش داره چې د سولې فرصت له لاسه ورنکړي. ګڼو اوریدونکو د اختر مبارکي راته لیکلې ده او رحیم الله مقدس د هلمند له مارجې لیکي له ولسمشر غواړم چې له اختره وروسته سمدستي د سولې خبرې پیل کړي. حاجي شمس الحق له سنګین لیکي د ملا محمد عمر اخوند د سولې خبرو افغانان هیله مند کړي دي او حکمت الله حماس د هلمند له نادالي لیکي د طالبانو د مشر د سولې پیغام د افغانستان په سوله کې مثبت بدلون دی. اته بجې او ډیر دقیقې د لنډ خبرونه لرو. د افغانستان د سولې علي شورا له وسلوالو طالبانو سره د رسمي خبرو بل پړاو ته د تیاریو خبر ورکوي. په هرات ولایت کې پروند یو مان په چاودنه کې شپږ افغان پولیس ووشل شول. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلوري زلوبو د نړیوال جام د غوروي د سیالیو په لړۍ کې نن د کاناډا له ټیم سره لوبه کوي. په عراق کې په یو بمی حمله کې پروند تر سلو ډیر کسان چې ماشومان هم پکې دي ووشل شول. د پاکستان د پولیسو یو افسر ویل چې وزن وژن کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن د شیو یوې کالونی ته د ننوتو پر مهال چاودنه وکړه چې دی پکې ووشل شو او یو ساتون کې ووشه. د مصر د امنیتي ځواکونو او د اخوان المسلمین ډلې د پلویانو ترمنځ په قاهره کې په پرونیو نشټو کې شپږ کسان ووشل شوي دي. او د یونان صدر اعظم پرون په کابینه کې یو لړ بدلونونه رامنځته کړل. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. په داسې حال کې چې په اوکران کې د مالیزیا د هوایي شرکت د ویالوته کې د نسکورېدو کال پوره شو، د دې پېښې په اړه یوه نوې ویډیو خپره شوې ده. دا ویډیو چې یوه برخه یې بیا استرالیایي ورځپاڼې پر خپل ویبپاڼه خپره کړې شي، چې روس پلوي بلتون پال د اوکران په ختیځ کې د مالیزیایي الوتکې د ټوټو خواته ورځي او ورته معلومی شي چې دا یوه الوتکه ملکي الوتکه ده. په دې ویډیو کې داسې حقایق را برسېره شوي چې شاید د دې پېښې په اړه له تحقیقاتو سره مرسته وکړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ماليزیا د ملکی هوایي چلنده الوتکې یو کال مخکې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې وویشتل شو او د دې پېښې د کلیزې په مناسبت په خبر شوی ویډیو کې هغه شی به خودل کیږي چې د اوکراین د حکومت وسلوال مخالفین پویږي چې د اوکراین د پاوځ نه بلکې ملکی الوتکې نسکوره کړې ده. د سیدنی ډیلی ټلګراف ورځپاڼې د دې ویډیو چې بلتون پالو په خپل د موبایل ټلیفون په کیمرا ثبت کړي ځینې برخې خبرې کړي. د ماليزیا د ملکی هوایي چلنده الوتکه چې 298 پرلی او عمله یې لرل سهوان د وسلوالو بلتون پالو لخوا په دې ګومان وویشتل شو چې ګنې دا د اوکراین د پاوځ سوخوي جټ الوتکه ده. د سیدنی د ډیلی ټلګراف ورځپاڼې مالک وایي دا ولس دقیقې ویډیو چې ځینې برخې خبرې شوي د بلتون پالو لخوا اخیستل شوي او دوی له څو میاشتو راهیسې د هغې د ترلاسه کولو هڅه کوله. د نوموړي په وینا دا ویډیو چې له پیښې یو کال وروسته راشوه تیرونی په قچقي ډول لختیز دونیسک ښار څخه راوېستل شو. په خبرو شویو تصویرو کې هغه ډله خودل کیږي چې د بلتون پالو لخوا د ماليزیایي الوتکې لويشتل ورسته له دونیسک ښار څخه د الوتکې د نسکورې دوه ساحته د دې لپاره استول شوی چې د اوکراین د پوځي الوتکې پیلوټونی سي. د ورځپاڼې مسول زیاتوي چې په یو تصویر کې یو سړی ښکاري چې د بلتون پالو لخوا د اعلان شوی د دونیسک د خلکو د جمهوریت نښانې په څرګنده د یونیفورم پر غاړه ښکاري. دا ډله چې وسلې لري او پوځي جامې اغوستي د نسکورې شوي ملکي الوتکې د ټوټو په لیدو چې لا هم لوګی ترخیږي حیرانیږي. په ویډیو کې د دوی خبرې اوریدل کیږي چې د اوکرایني الوتکې پیلوټ لټوي خو کله چې پویږي دا یو مسافر وړونکې ملکی الوتکه ده حیرانېږي. د ډلې قومندان اعتراف کوي او وایي چې دا خو ملکی الوتکه ده او بیا دا وسلوال چې په روسي او اوکراینی ژبو خبرې کوي. پښتنه کوي چې څنګه ملکی الوتکې ته د اوکراین پر فضايي قلمرو د پرواز اجازه ورکړل شوې.
Австралия.
په نورو تصویرونو کې وسلوال په داسې حال کې لیدل کیږي چې د ملکی الوتکې د سپرلیو مړی او بکسونه چې د استرالیا او مالیزیا نښې پرې ښکاري پلټي او اخلي. دوی د بکسونو په منځ کې ګرځي او ټلیفونونه بټوې او نور شیان لټوي. د ام ایچ ولس پرواز ډیری مسافر هالنډیان وو، خو په الوتکه کې 28 استرالیایان او 3 تنه مالیزیایان هم وو. د استرالیا، بلجیم، هالنډ، مالیزیا او اوکراین د جنایي کارپوهانو په ګډون یو ګډ ټیم اوس مهال د دې پیښې په اړه تحقیقات کوي او ګمان کیږي چې دا ویډیو به په دې برخه کې له تحقیقاتو سره مرسته وکړي. د استرالیا صدر اعظم تونی ابوت پرون وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې دا الوتکه د روسي توغندي په وسیله ویشتل شوه ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له د ماشام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې له بریالي ولی او ګودر ځاځي له د افغانستان له دوو پیژندل شویو سندرغاړو سره مرکه اوریدلی شي. خو اوس هم د اختر په اړه یو مطلب لرو. د ساینس او ټکنالوژۍ وروستیو پرمختګونو د ژوندانه د نورو برخو ترڅنګ په افغانستان کې د ټولنیزو اړیکو بڼه بدله کړې ده. ټولنیزو شبکو او موبایل نن سبا پر اخترېزو دودونو او راشه در شام اغیز کړی دی او اوس ټولنیزې اړیکې په ټیلیفون، مسیج او فیسبوک محدودې شوې دي. قسیم سلیمان له یو شمېر خلکو سره خبرې کړي او له هغوی څخه د اختر پر نویو دودونو او پر اخترېزو مناسبتونو د نوې ټکنالوژۍ د اغیزو په اړه دا راپور چمتو کړی.
وای مینه پتلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله بزه درځم مینه. سره له دې چې د ټولنیزو رسنیو او د نوي ټکنالوژي پرمختګ د خلکو ترمنځ واټن راکم کړی دی، خو دغه وسایل د خلکو ترمنځ پر ټولنیزو اړیکو هم بې اغیز نه و. په خو به په اخترونو او نورو دا ټول د خوشیو په ورځو کې خلک د یو بل کورونو ته تلل او د اختر او د خوشیو ورځې به له نږدې سره لمنځلې. خو دا دود د وخت په تیریدو سره د لمنځتلو په حال کې دی او اوس یې ځای نو وسایلو نیولې دی. یو مور د پخوانیو اخترونو او دودونو کیسه کوي.
په خو حالت تر اوس په دې خطر شو چې سمیمیتونه ډیر و د خلکو سمیمیت وو، خو هم په لږ ته اقناعت درلودی، ته وسایط نه درلود. بیا هم د یو قریب، د یو همسایه، د یو خپل، د یو شناخته پوښتنه یې اتمي کوله په عادي حالت کې، غیر عادي حالت کې، په اختر کې، غیر اختر کې.
دغه مور وایي چې پخوا وسایط نه و، په سلو کورونو کې به یو موټر درلود، د خلکو اقتصاد ښه نه و او داسې ډېره غڅه چې اوس ته هغه وخت نه و. خو بیا هم ډېر کسان د پخوا وخت د شو خاطرو په بڼه یادوي، ځکه چې د لویانو په وینا پخوا په ژوند کې قناعت و او خلکو په کم شي غاړه ایستله.
پخوا وختو کې په اطراف کې خصوصا رفتمش ډېر و، په کم امکاناتو کې ځینې وسایط هرچا نه درلود. بیا هم مثال په اختر کې به یوه جوړه کالي چا وکړه، هغه به د اختر په درو سلو ورځو کې اغوستل. دا خبرې نه وې چې وای دا نن یې جوړه واغوستل، سبا بس کار دی چې بیا مې هغه اغوستې.
خو نن سبا دا هر څه بدل شوي دي. بلې ملګرو، اوس دا د ډیرو ځوانانو ترمنځ یو دود ګرځېدلی چې د اختر په ورځ د فیسبوک او یا هم ګرځنده ټلیفون له لارې دوستانو او ملګرو ته د مبارکۍ او پیغام استوي او بسنه پرې کوي. یو له همدغه ځوانانو څخه 13 کلن احمد ولید دی چې وایي د اختر په لومړۍ ورځ یو ټلیفوني پیغام یا اس ام اس جوړوي او ټولو ته یې استوي.
تر ټولو د مخه د اختر په اول ورځ کې چې د لمانځه څخه راستم، زما اولین کار دا دی چې ما یو کارت رانیسم او په موبایل کې مې یو میسج جوړوم، ښه ډیزاین ورته جوړوم او ښه داسې یو ښایسته میسج سي. هغه خپل ټول انډیوالان څه چې نمبرونه راسره سره ټول سلیکټ کوم او دا یو میسج ټول ته ورستوم. په اوله کې ځان په دغه رقم بیغمه کوم، بیا وروسته که کوم چا زنګ راتو وي هغه خپله زنګ راتو وي زه خبرې ورسره کوم. یعنی شخصا ما خپل غیر له هغه انډیوالان چې مې ډېر ډېر ښه انډیوالان مې دي، ورسره ډېر رفتمت لرم او ډېر ورسره ساتلي ډېر وخت یم، هغوی ته که زنګ ووم او یا حتی که کور ته ورسم، نور مې اکثرا ټولو دوستانو ټولو انډیوالان ته چې مې دي په اول ورځ کې یو میسج جوړ کړم ور وایستوم.
خو پوښتنه دا ده چې ولې اوس خلک د یو بل کور ته له تلو ځان باسي او یوازې په اس ام اس یا زنګ وهلو بسنه کوي. احمد ولید وایي چې پخوا بیکاری ډیر وه او خلکو تګ راتګ ته ډیر وخت درلود، خو وایي اوس داسې نه ده.
پخوا ژوند ډیر ساده و، مشکلات به هر چا درلودل ولې دونه ډیر نه. وس د هرچا هرڅونه چې ټیکنالوژي یو ټیکنالوژي مثلا پرمختګ وکي هغه د انسان تقاضاوي ډیر کیږي، نو طبعا مشکلات هم ډیر راځي. نو دغه مشکلات چې برای انسانان هر یو خپل په مشکلات خپل په ستونزو باندې اخته او غواړي چې خپل تر مشکلات تر اوږدې ووزي او برای دون وخت نه پته کیږي چې د نور سره روابط وساتي.
له دوستانو سره راشه درشه د دوستانو او خپلوانو ترمنځ اړیکه نور هم د مینې په تار تړي او لایق شتل کوي. یو چاته له نږدې ورتلل او دا غسر مخامخ خبري کول او د ټلیفون او فیسبوک لالاري دا اړیکو نیولو ترمنځ ډیر توپیر سته. کله چې موږ د کوم دوست سره له نږدې کښینو او له هغه سره مخامخ خبرې وکړو، په دې سره د یو بل له حالت ډیر ښه خبرېږو او په رواني ډول مو زړه او روح ته سکون هم بخښل کیږي. راځئ د نیکمرغه کوچني اختر کې دا دود بیرته بدل کړو او د یو بل کورونو ته ولاړ سو او د اختر مبارکي ورکړو. راځئ د فیسبوک او موبایل د مبارکۍ د پیغام استولو تر څنګ د هغو خپلوانو او دوستانو کورونو ته مبارکۍ ته ورسو چې راسره نږدې وي او تګ ورته ممکن وي. په دې سره به مو د زړونو پیوندونه نور هم وتړل او په ټولنه کې به مینه زیاته سي او ژوند ته به مو ښکلا وبخشي. لکه دا خوش شپه سندرغاړی فرهاد دریا چوي
د کمپیوټر په پرده راغی مسیج د یوې مینې څو خوږې اشاره په مسنجر کې یې ځواب واړی په مسنجر کې یې ځواب واړی لچان اورک دی ټول خایسته لفظونه ناز ورته لاس تر زنه ورکی فکر من خوله
دی. د فرهاد دریا سندرمو لښ سواوریده. البته په دې پروګرام کې د اختر په مناسبت له ګودر زاجی او بریالي ولی سره شخیدلی یو. د ګودر زاجی و سندره چې شمشاد زدران انتخاب کړی د سراور
جبیل مستاله دلی زمتا بانده بایلاله جبیل مستاله دلی زمتا بانده بایلاله ساده دل
د ګودر زازی سندر مو اوریده او سم لده او بریالي ولی سره د رحمت الله افغان مرکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم دا چې اختر د خل خوشاله دی موږ هم تاسو ته د اختر په مناسبت د هواد وتکړه سندر غاړي چې تاسو له نمونه او سندر سره بلد یاستي د کابل په سټوډیو کې ملمانه کړی دی د هواد تکړه سندر غاړو بریالي ولی او ګودر زازی د داسې سټوډیو ته راغلي زموږ بلنه مومنلې ده مننه کو تاسو دواړه ته د کوشنی اختر مبارکي وایو اختر مو مبارک شه
سلامونه او نیکی هلي زم د اختر مبارکي تاسو ته تاسو تخنیکی همکارانو ته او تاسو د ریډیو لارنه ټول افغانانو ته ټول مسلمانانو ته مبارکي وایم او هیله مندم چې دا ځلی اختر د ځان سره د صلح پیغام راولي
السلام علیکم ډیر مننه زه هم تاسو ته او زما ګران همکار چې د خبرونکي مې همکار دی ولی صاحب ته اختر مبارکي او سلامونه وړاندې کوم بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکی پیرزونه لرم کور مو ودان خدای دې د بختور رښتیا د صلح اختر شي ان شاء الله دا بختور اختر
خدا شي اختر ار سو کړه تیاریاں نیسی تاسو هنرمندانو تیاریاں ورته نیولی بریاری ولی سیب کراتو چې د اختر په مناسبت کوم نوې سندره جوړه کړې ده او کله جوړه کړې ده کوم سندره ده
ما د اختر لپاره یو نوې سندره د جوړولو په حال کې وم خو افسوس خبره ده چې سازما تمبلی او ساده استودیو بیروبار نو دا پاتې شو نو که خیر وي که ژوندي وو بل اختر ته اغزان سره ډېر ښه پیغام هم لري او پیام هم لري نو نورې سندرې دي د خوشحالۍ سندرې دي یوازې اختر مبارکي خو ورته داسې ورکولی شو چې اختر مو مبارک شه بیا به ورته ووایو چې توره غنمرنګه مې خوښېږي
داسې ته وایي چې د اختر لپاره مې سندره تیار کړې ده که دا مطلب ووایي اوریدونکي به ورته غوږ ونیسي یعنې څه ډول سندره ده
فقط دې له خاطره چې موسیقي مې جوړه کړې ده آواز مې نه ده چولی د مصطفی صالح صاحب سره مې خبره کړې ده خو اختر مو مبارک شه راغې د صلح سره دغه سې مطلب نور ورپسې ډېر دی زموږ ذهن کې اوس ناراضي نو هغه شعر ما مکمل نه ده اخیستی ورنه
ګودر صاحب د خو دا نیم کار پرېښی دی یعنی کار تمام کړی نه ده بشپړ کړی نه ده که ته راته ووایه تا چې کړي د اختر په مناسبت باندې
د هنرمندانو کارونه د ډېر پیچتاب سره مخامخ وي بیا خصوصا افغانستان کې د سټوډیو کمبوتیانې او دا مسایل خیر ما د روژې دپاره یو نعتیا کلام درلود د وجدان آواز په نوم چې هغه باندې مصروف وم د هغه نشرېدو باندې نو ډېر دې ته ټایم پیدا نه شو چې اختر دپاره هم څه وکړم خو خیر د خبره اختر کې به خل مینهوال ته سلامونه او پیرزونې ورلیږو سندرې به انشاءالله بل وخت ورته کړو یوازې مناسبتي سندرو باندې سندرغاړي ډېر وخت نه تېروي په دې
که د نعتیا کلام د څو سره ټکي راته ووایې
اوهو نعتیا کلام خو داسې پهلې داسې ده چې اجازه وي ولی صاحب چې تا چې څه وایلې دي ما کلامنلې دي الله پټ په ګناهونو کې هر څه مې بایللې دي الله زه په ښه او بد پوهېږم خو غافل ولې ګرځېږم پوسه راتل مستقیم باندې به کله روانېږم آخر کله به سمېږم اوس خو نه یم ماشوم ته مې رب یې ته راوښیا منزل مې کا معلوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم
ښایسته نعتیا کلام دی وایي ګودر صاحب داسې سندرې ټولې خوندورې دي خو یوه سندره چې د مخبل هم ډېره زیاته خوښېږي داسې د خلکو هم زیاته خوښه سي ا د مور په اړه دې ویلې ده که اوس یې څه راته زمزمه کې اورېدونکي وي واوري
ول نه هغه سندره زما د ژوند سندره ده هغې سندره زه د ژوند سندره وایم زما د ببو سندره زما مور ته ببو نه وایم زمزمه به کو زم چې لږ به تا ته چې در ګورم سترګې مې رڼا 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 شي تا چې څنګه وینم ټول جهان زما 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 شي مور 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 ته زما هر څه په خاړه زمکه یې ته زما ادې ته زما ببو زما دکه یې عمر دے ڈیر شاہ تان دے قربان ٹولا دنیا شی تات چے درگو رما سترگ میر نہ رما چھے در گورم سرگ میر نار نار ناشی تات چھے در گورم سرگ میر نار نار ناشی ساچ تنکے بھی نما کول جہان زما زما چھیدر کو رماز کرگ میرا
ریلی ولی صاحب دغه خپل د زړه درد دی وای کتره ته د خپل د زړه درد وای د تاسو اندر کوم خوخیږي خوندوره سندره کومه ده او ردونکو ته کومه سندره خوخی او هغه سندره سی ته خپل خوخیږي کوردونکو ته وای لګا مطلب
خوشبخت بده دي چې خپل شاعر هم دی اما هغه د شپې چې کینی د خپل د زړه دردونه لیکي بیا بلش پورته کینی د ادمه د زړه دردونه په کمپوز کې راولي یعنی د زړه واس پوزرونو خامخاله خوب مونږ کې دا خبره ده چې زه شاعر نه یم او شاعری سه آسان کار هم نه ده سندره خو د سندره څه ما خوخی نو پېږم چې د خلکو به کومي خوخی چې ستا کومي خوخی ولاګه پېږم نو
دستا خو زه خو زبه یو مداخله وکم ستاسو خبره کې ولی صاحب ډېر خسته غزلونه چې مال دلې دي د ځین کنسرتونو کې اجرا کړی یا په ځین محفلونو کې مال دلې یعنی واقعا یو ځل ذکر یو واده ته لاړم مطلب یعنی د شخصي ودون د ډېر په دې نظم چې خلک رانه خواهش کوي بیزا کار نشم کنه رانه خفایي خو یو ته لاړم چې د دغه ارنجمنت د موسیقي مول د نږدې نه چې د یعنی ساوند یو دا د سره د شرقي او غربي سره مکس کړي او د پښتو موسیقي چې واده کې څه ضرورت دی باید وشي یعنی واقعا خدای شاید چې هغه وخت ما داسې احساس کړی چې یار مونږ مولا داسې څوک شته دی دلته چې دغه سې موسیقي وړاندې کوي ما خو داسې نه دی اورېدلی یا به ما نه یې اورېدلی واقعا د کارونه ډېر د قدر وړ دي چې اوس کوم زمزمه کوي کومې نه کوي دا بله مسله
خیر د پورې اړه لري چې زمزمه کوي یعنې خو چې موږ ګورو د دې زیات د سندرو کې غزل ویلي دي تاس مانا لري یعنی دا څوکا شوخ ده په چا شوخ ده څه ډول څه خبره پرته ده
خبره خو څوک په څه څوک په څه څوک په څه باندې څوک په لا باندې څوک په ځمکه څوک په اسمان څوک په مور څوک په پلار څوک په خپل وطن نو سره د دې چې زه غزل وایم زما ټپو سره ډېر مینه ده.
ان ټپی د پښتو اصل شعر د چې بل زبه نه لري
او زما د ټپو سره ډېره مینه ده. ټپی کله کله ډېر زیات وایم او زما خوښیږي.
کوم ډول ټپی دی وای وطني ټپی څه ډول ټپی؟
لکه
مورت داس زبا ورکا زد منگی سر گدر کے ولوے دا ما
دلتا گدر سے اپنا سے
گدر سر منگی کے ولوے مطلب دا گدر نا دا
دودری گدر ہے شکر گدر سر اپنا سے
مور بم داس رات وائی منگے دروخ پخل دراوڑ پر حرونا
دین
مورت داس زوا ورکا گرانے منگے پخٹز پگٹا ولوے دا ما چلتا بما پاستے درکڑے بنا منگرے دا زہر ڈک میرا کرمڑ کما پھول میں پپن رضا ورکا نور ماس کروں پیمان میرے دما زمان شد بل موش گل سہرا شد بہادر شبنا یار کم من کرنا کشم کے خال میں چڑھوں پس پسنا
گدر صاحب بس د فکر و چې ټپی وویلې ټپه کې څه شی و؟
بالکل بالکل ډېر جذباتي سړی دی
ډېر
ښایسته احساس دی. پښتو ټپه خو ډېره پراخه ده هم او څوک پکې نه شي ویلی لکه تا چې وویل چې څنګه کنه ټولنیز عشق ټپه کې څوک دا حد نه شي ټاکلی چې زه ټولنیز وایم که عشق وایم او هر څه سیاست هم پکې شته
بې شکه. ښه که اوس راسو گدر صاحب تاسې نه وپوښتو د افغانستان وضعیت ورځ تر بلې نوړه خواته روان ده. طبیعي ده چې نوړه امنیت په هر څه باندې تاثیر اچوي. اوسني امنیتي حالات په موسیقۍ تاسو په کارو باندې څومره تاثیر اچولی او تاسو د خپل کار په برخه کې له کومو ستونزو سره مخامخ یې؟
زموږ ستونزې به دا وي چې کله امنیت نه وي نو هیڅوک په موسیقۍ کې انویسټ نه کوي، یعنې سرمایه ګذاري نه کوي. څوک نه غواړي سټوډیو جوړ کړي، څوک نه غواړي پروډکشن جوړ کړي، څوک نه غواړي ویډیو وکړي، څوک نه غواړي مصرف کړي، څوک نه غواړي د چا سندره سپانسر کړي. دا ټول مسائل دي چې لکه دا سایکل لا سایکل لکه اقتصادي سایکل د موسیقۍ سایکل هم داسې روان وي. نو کله چې امنیت نه وي اقتصادي ستونزې چې نو دا فرهنګي ستونزې یا هنري ستونزې دغه سایکل سلو روان وي. کله چې دا سلو شي نو موږ نه شو ویلی چې موږ زموږ فعالیتونه سم روان دي. دا زموږ ګټې ستونزې.
ولی صاحب که دې پوښتنې ته ځواب ووایې، یعنې دا کومې ستونزې لري، تاثیر د دې حالاتو تاسو په کارو کړنو باندې څه ده؟
ستونزې خو زازای صاحب ټولې ستونزې ویلې، خو یو ستونزه دا ده چې نام خدا سندرغاړي زموږ ډېر زیات شوي دي. هغې ته ووایي چې کمپیوټري سندرغاړي که دغسې ورته وایي چې لایف یو شی وایه موږ ته کېدای شي هغه ونه شي کړی. او لویه ستونزه موږ ته همدوی را جوړه کړې ده چې دوی په یو کمپیوټر کې خپل هغه بے سرواز یا بے لای هغه په جوړوي، ډېر په خوارۍ باندې جوړوي، که دلته نه جوړیږي ځي تاجکستان ته، که کلپ نه چلیږي جنکۍ ځان سره راګډوي، که مغز خلک نه ګوري نو جنکۍ دې وګوري. دا لویه ستونزه ده چې د بل ملک فرهنګ راځي زموږ ملک ته او دغه زمونږ د موسیقي د پاره ډیر لوی ستونزه ده.
یعنی د پښتو اصلي موسیقي ته مې ځان اړولې دی.
ډیر زیات ځان اړولې دی. د دې سندره مې اوریدلې ده چې هغه سندره باید په غرونو کې ثبت شوی وای. باغ غرونو کې چې زمونږ پکې غوزان دي، باغ زمونږ پکې ونې دي، زمونږ پکې سیند دی، څه نه لرو. تو ما ته وایي چې مونږ څه نه لرو د ښکلا لنګانه. دوی زیا ماغه پښتو سندره په ازبکستان کې ثبتوي، زیا ماغه سندره په لندن کې ثبتوي، بیرته راځي. آیا زمونږ فرهنګ یا دا شعر د دې ازبکستان، د لندن، د جرمني سره جوړېدای شي؟ نه.
به خلک اوري ویني.
خلک اوس د خلکو په حول د هنرمند په لاس کې دی چې اوس میډیا دې خبره مخکینی خبره باندې. زه خوشحالم شوم که ته یو ځل د یو رسنیو سره، خصوصا د تلویزیونونو سره، که یو لږه خبره وکړه بلیک لیست کې، تور لیست کې. نو دا تور لیست کې هغه خلک نه راځي، هغه خلکو ته چې وایي چې